د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما نور یاس نوري نیکې هیلې او پیرزوینې ومنئ. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پایل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې 13 ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له 9 سره برابره ده. په دې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په کابل ښار کې په غازي سټډیوم کې لویه غونډه کوي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې په هرمز اتنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته یو پیغام و. د امریکا پوځ وایي چې دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې وویل دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو په اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یوه ورځ مخکې تر دې ویلي وو چې هغه راپورونه په اړه څېړنه کوي چې وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې په هوایي بمبارد کې 9 پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وویل د سه شنبې په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په خواشینۍ سره سهو نه دوی مورچلې په نښه شوې وې. پر ازره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ اوښتې. افغان لوري ته هم د تلفاتو په اړه افغان چارواکو ضد و نقیض څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې لویه غونډه کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت تر منځ منځګړیتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شي.
ښاغلي وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبان یې وربللي، خو ویل په غازي سټډیوم کې غونډې ته د هغو سیمو خلک هم وربلل شوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې اوسي. د سولې ولسي حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پلی سفر پیل کړي. په هرات کې امنیتي ځواکونو وټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروین او کریسټل جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د هرات د پولیسو په وینا د کیمیاوي موادو دا بسته د ایران له خاورې افغانستان ته راوړل شوې او د اسلام کلا په ګمرک کې ونیول شوه. د هرات په امنیه قمندانۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرت زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد په چین کې جوړ شوي او تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. د هغه په وینا دا کیمیاوي مواد معمولا د هیروین او کریستال پر تولید کې کارول کیږي. په هرات کې د مخدره موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې پولیسو ویلي چې قاچاق وړونکو پلان درلود چې دغه کیمیاوي مواد له هراته فراه ولایت ته ولېږدوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي په هرمز اتنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته یو پیغام و. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبر اعلان ته وویل چې هغه وروستي خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپه پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښيي. هغه وویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوه یو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې په سیمه کې د سوریه، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې پر مخ وړي وغانده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي راند پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. سناتور پاول پرون پر ټویټر ولیکل، زما لپاره د ویاړ زال دی زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ټرمپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته ورساوه. د امریکایي سناتور ویلي چې په لیک کې ټینګار شوی و چې روسیا او امریکا په مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه او د فرهنګي تبادلې په برخه کې همکاري زیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د پیژنګلوي دا لیک د سناتور پاول په غوښتنه برابر شوی و. د سپینې ماڼۍ ویان دغه راز وویل چې په لیک کې هغو مسایلو ته اشاره شوې وه چې سناتور پاول غوښتل له روسي چارواکو سره خبرې ورباندې وکړي. په بیلاروس کې بیا هم یو شمیر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد له دولتي خبري آژانس بلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارو د حرکت په بیلاروس کې د آزادو خبریالانو د ځپلو څرګند اقدام بللی دی. په بیلاروس کې د یوې ویبپاڼې چې له خلکو سره د موادو او ملکیتونو په خرڅولو کې مرسته کوي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ویبپاڼې څلور خبریالان پرون ونیول شول. د دې ویبپاڼې ایډیټر هم نیول شوی و او د بیلاروس د تحقیقاتو په کمیټه کې ورڅخه تحقیقات کېږي. تر دې وړاندې هم په بیلاروس کې یو شمېر خبریالان پرته له دې چې د نیول کېدو دلیل څرګند شي نیول شوي او په نامعلوم ځای کې زندانی شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د تیزیدو په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ خبرو اترو مرحلې ته ورسوي. دغه راز د ولسی حرکت غړي هم وایي چې نن په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه کوي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پر تهران د واشنگټن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او اقتصادي اړخ ډېر اغېزمن کړي.
ایران څنګه د افغانستان همسایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سره، تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې منفي دي.
د هم اوري چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پایل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په روسي برخه کې درته خبرو. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د سولې مذاکرې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. خلیلزاد وویل د امریکا موقف دا نه دی چې د سولې لپاره په خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال کابل ته د دوه ورځني رسمي سفر په پای کې پرون وویل چې دا سازمان ضرورت په وخت کې هر ډول مرستې ته تیار دی. بلوري ته به په کابل کې نن د سولې د مذاکرو په اړه د ولسونو د سترې کابل به هم د ولسونو د سترې غونډې کوربه وي. دا غونډه هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل په غازی سټډیوم کې په پام کې نیول شوې ده. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اورئ.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د امریکا دریځ لا هم دا دی چې د افغانستان د مسایلو په اړه فیصله باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو په ګډون د نورو اړخونو ترمنځ وي. په وروستیو کې دوه هیته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز د تګ او هلته د طالبانو له یو شمېر استازو سره د هغې د کتنې یا خبرو په اړه متعدد رپورټونه خپاره سول. زلمی خلیلزاد په عمومي ډول د امریکا او طالبانو د خبرو د امکان یا څرنګوالي په اړه وویل امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ کښېنستلو او خبرو تر مرحلې سره ورسیږي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او ویل
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبان بر مذاکره و
یو مسله د خو پرتل له سولی سره د طالبانو زیات علاقه ده. بل د اختر په ورځو کې د اوربن ټینګیدل او د بندیانو خوشی کېدل دي چې په دې ورځو کې ډېری خبرې اوربن کېږي، نو د ځینې پرمختګونو لپاره امید شته، خو دا اوږد لار ده. زلمی خلزاد پر دې ټینګار وکړ چې د سولی د حرکت پړای به د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ته سیاسي چارو مرستیال میروسلاو یینچا د افغانستان د حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې میروسلاو یینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مختلفو اړخونو خبرې کړي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره د مرستې لپاره د هڅو په لړ کې به نن د خلکو د سولې ولسي حرکت په غازي سټډیوم کې غونډه وکړي. د سولې د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې چې ولسونه څرنګه کولای سي چې د سولې لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي خبرې وشي.
و امرودل چپه افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي او نه وړي چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. دغه راز مو د ولسي حرکت د وروستي اقدام په باب هم واورېدل چې په پام کې لري نن په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. په افغانستان کې د سولې ولسي حرکت چې په افغانستان کې د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو خواوو د رول په اړه تل پوښتنې راپورته کړي. پرون هم په دې هېواد کې په روانه جګړه کې د ناتو رول هم تر پوښتنې لاندې راوست او په سمبولیک ډول یو تابوت د ناتو مرکز ته ورواستاوه. فرشته جلال زید د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې کار هدف څه و.
د سولې ولسی حرکت غړو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت یا ناټو ملکي ستر سفیر ته یو تابوت په ډالۍ کې ورکړ. د تابوت ته ورکړې هدف دا دی چې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې په روانه جګړه کې مستقیمه مداخله کوي او مستقیمه مداخله لري. په یو شمېر سیمو کې همدا د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي، پر ملکي کسانو باندې، پر روغتونونو باندې هوایي بریدونه کړي دي، د جنازو پر مراسمو هوایي بریدونه سوي دي، د ودونو پر مراسمو دوی هوایي بریدونه کړي دي. موږ پر تابوت ورته لیکلي وو چې ناټو نور موږ د جنازو د وړلو زغم نه لرو. دا جمله مو په انګریزي ژبه پر لیکلې وه او د ناټو له غړو هیوادونو څخه مهم ځانګړې غوښتنه دا وه چې نور باید د ناټو په افغانستان کې خپلې جنګي پالیسۍ ته تغییر ورکړي. هغه پنګونه چې دوی د جګړې پر برخه کوي، دغه پنګونه چې دوی د سولې په برخه کې وکړي، څو په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان لوی خبر نه دغه مصیبت څخه چې جګړه ده.
تاسو خوایل چې موږ ته جمعې پنځشنبه په ورځ باندې غټه ولسی جلسه جوړو دا مو څنګه کړه؟
مازګر 15 بجې چې د پنځشنبه ورځ ده په غازی سټډیوم کې موږ یو پراخ غونډه لرو. د غونډې ته مو له هیواد د ګوټ ګوټ څخه اوسیدونکي راغوښتي دي. په دا غونډه کې بزمړ سره دنیا علمان وو، د مدني ټولنو استازي وو، د ګوندونو استازي او عام ولس ګډون کوي. غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسیږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شو او موږ سولې ته ورسیږو. همداراز په غونډه کې به پر دې هم خبرې وشي چې د سولې ولسي حرکت کله له کوم ځای څخه ول راپیل سو، تر دې دمه لاسته راوړنې څه دي او مخته کوم پلانونه او پروګرامونه لري. او موږ د جمعې په ورځ سهار له خیره چې هغه د اسد منسمه نیټه کېږي او د اگست سمه نیټه کېږي له کابل څخه حرکت کوو. د بلخ په خوا باندې پلی حرکت کوو او دا ځلې پلی حرکت کوو د تیر په پرتله نوې بڼه ولري. دا ځلې موږ له کابل تر بلخ پورې له 15 څخه تر 30 کسانو پورې لیست شېزو.
تاسو تفکر کوئ چې تر اوسه مو دغه حرکت لاسته راوړنې واقعا څه دي چې تاسو باید د غازي سټډیوم په دغه جلسه کې مطرح کوئ؟ یو څو هغه مهمې مسالې چې تاسو په نظر پرمختګ مراوسته دی یا مو کوم تبدیلی راوسته ده په حالاتو کې دغه کمات وایي؟
لمړی ځل دی چې د افغانستان په تاریخ کې، البته په معاصر تاریخ کې، په افغانستان کې د دوو جنگي ډلو ترمنځ اوربند کیږي چې هغه موږ په کوچني اختر کې ولیدل. همداراز په لوی اختر کې هم د اوربند خبره کیږي. تمه ده چې دا ځلې به اوربند اوسمهاله وي.
د سولې ژغ نړیوال شوی دی. په نړیواله کچه اوس انعکاس موندلی دی. لومړی ځل دی چې په قطر کې امریکا او طالبان خبرې سره کوي او افغان حکومت یې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې فرد فرد د سولې ژغ پورته کوي او د سولې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په اړه غونډې کېږي، هلته لاریونونه کېږي او فرد فرد د سولې د دغه حرکتونو ملاتړ کوي.
د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مرکه و. د ولسي حرکت نن په پام کې لري چې د کابل په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه جوړه کړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن په افغانستان کې د روانو هڅو پر مسئلې خبرې کیږي. په تیره بیا د لوی اختر له رارسېدو سره د اوربند ټینګېدو چې له مختلف لورو یې بیا د غږونه راپورته کیږي او همدارنګه ویل کیږي چې ممکن د لوی اختر په مناسبت لکه د تیر کوچنی اختر په ویاړ بیا اوربند اعلان شي او ویل کیږي دا ځل به دا اوربند هم اوږد مهایوڅه اوږد مهاله وي. په دې هیله چې اوربند ټینګ شي ازادي راډیو اورې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 فهم اورېدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
دیلی ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو ښه ادعا ته پام کړی چې وایي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پراخو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر طالب قومندانانو ویلي سلګونو کسان چې د دغې ډلې له سرې قطې سره تړاو لري په ننګرهار ولایت کې به د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. دیلی ټلګراف لیکلي چې دا دواړه ډلې له 2015 میلادي کال څخه په افغانستان کې له یو بل سره په جګړو بوخت دي. په مقاله کې راغلی چې ننګرهار د داعش ډلې د خوندي ځای په توګه څو ځلې د امریکا هوایي ځواکونو هدف ګرځولی. ورځپاڼې لیکلي چې هغو هموي موټرو چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي په جوزجان ولایت کې په وروستیو حملو کې مهم رول ولوباوه. په دغو عملیاتو کې داعش ډله محاصره سوه او د دې ډلې 2500 غړي له افغان دولت سره یو ځای سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د دې ډلې د اوو غړي وژل کېدو ته پام کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې شبکې 15 غړي هم په ننګرهار ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې وژل سول. په مقاله کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت ویلي عبدالرحیم مصری له شپږو کسانو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د اګست په 8 نیټه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. درې ورځې مخکې تر دې افغان امنیتي ځواکونو د القاعده شبکې 15 غړي په جلال آباد ښار کې ونیول. د ورځپاڼې په وینا په تر یوه اونۍ کمه موده کې د القاعده شبکې د 12 غړیو نیول کېدل او وژل کېدل ښکاروي چې د امریکا پوځ او استخباراتو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې روابط کم ګڼلي وو. لانګ وار ژورنال وایي چې د القاعده شبکې مشران خپل راتلونکي ته پام نه کوي بلکې طالبان ته لاسي بمونه جوړوي. د ورځپاڼې په وینا له دغو کسانو څخه چې دا کار کوي یو عبدالرحیم مصری و چې په هلمند ولایت کې طالبانو ته بمونه جوړول. په مقاله کې راغلي چې هیڅ شواهد نشته چې وشي طالبان دې له القاعده شبکې لرې سوي وي.
پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اولې مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. دغو بندیزونو د افغانستان او د ایران ترمنځ پر سوداګرۍ هم بد اغېز کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي پر تهران د واشنګټن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او له اقتصادي اړخه اغېزمن کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ یو عمده لوری ایران دی چې له بندیزونو سره دا راکړه ورکړه هم اغیز منکیگی. نور تفصیل ده یوسف خانزادران پر راپورت کوری.
په ایران د امریکا د بندیزونو لوځ کېدو سره هم مهاله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د واشنگتن اقدامات د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز لري. د یاد خونه مرستیال خانجان الکوزی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري له بل هر وخت ډېره غوړېدلې وه چې په ایران د امریکا بندیزونه دا راکړه ورکړه اغیزمنولی شي. ښاغلی الکوزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله اندېښنه داسې مطرح کړه.
ایران څنګه افغانستان هم سایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سره، طبعاً تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې منفي دي. زه امیدوار یم چې افغانستان د دې تاجراتو نه مستثنا شي په داخلي حالت کې. اوس چې زه ګورم تاجرات ډېر جدي دي او دا به زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ایران پر وړاندې د بندیزونو د لومړي پړاو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. ټرمپ خبرداری ورکړ هغه هیوادونه او اشخاص چې اوس هم له ایران سره سوداګریزې اړیکې پالي د امریکا په بازار کې به څه ونډه ونه لري. دا بندیزونه د موټرو او مسافر وړونکو الوتکو په پیر او پلور، د موټر جوړونکو صنایعو، د طلا او قیمتي فلزاتو په راکړه ورکړه او همدارنګه د بهرنیو مالي سرچینو څخه د ډالرو د پلور په برخه کې وضع شوي دي. په ایران دا بندیزونه داسې وخت وضع شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې په وینا په دې وروستیو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګري 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. له دې سره د چابهار بندر څخه استفاده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پراختیا هم د افغانستان او ایران ترمنځ لارزښت ډک بلل شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار بیا د کابل او واشنگتن اړیکو ته په کتو وایي چې امریکا د افغانستان اړتیاوې درک کوي او په ایران بندیزونه به په کابل جدي اغیز ونه لري.
د افغانستان حکومت هم په دې پوه ده چې امریکا د دوی یو اوږدمهاله ستراتیژیک ملګری ده او نشي کولای چې په دې وړو مسایلو باندې هغوی د لاسه ورکړي. د افغانستان ځینې مجبوریتونه دي چې هغه نړیواله ټولنه او امریکا په هغې خبر ده، ځکه یو افغانستان یو غټ مجبوریت دا ده چې دوی اوبو ته لار نه لري. نو طبیعي خبر ده چې دوی ضرورت لري چې خپل اړتیا اتو کې راوارید.
د جمهور رئیس وایان هارون چخنسوري بیا د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په ایران د امریکا بندیزونه به ممکن نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو هم ناوړه اغیزې ولري. خو ښاغلي چخنسوري ټینګار وکړ چې اوس د کابل سوداګریزه اتکا په تهران او اسلام آباد کمه شوې او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره پراخه شوې ده. د وویل افغان حکومت هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره د سوداګریزه راکړه ورکړې په ډېرېدو په ایران د امریکا بندیزونه افغانستان زیات اغیزمن نه کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم پر ایران د امریکا د بندیزونو پر باب راپورت مخه کوو. د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. په د ایران پارلمان پرون د هغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزیر وروغوښتی و او هغه سلب صلاحیت یا بې واکه کړ. د ایران امنیتي ادارو د اګست په 15 نېټه د هغه هیواد د مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو د تبادلې د برخې مرستیال هم توقیف کړ. د ایراني ریالو ارزښت د روان میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې تقریبا نیم رالویدلې دی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د هغې واد په ډېرو ښارونو کې خلکو په وروستیو کې پرلپسې مظاهرې وکړې او له حکومته یې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. نور جزئیات د فرشته جلازی په راپورټ کې اورئ.
د ایران پارلمان پرون د هغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو له وزیر علي ربیعي د کار صلاحیت واخیست. د پارلمان غړو له علي ربیعي د دې لپاره چې بیکاري زیاته سوې دولتي مامورینو ته معاشونه نه دي رسېدلي او د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې اداري فساد زیات سوی د باور رایه واخیسته. د پارلمان له 233 غړو 109 علي ربیعي ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه بې صلاحیته شو. ویل کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به راتلونکې اونۍ پارلمان ته ورسي. روحاني به هم د پارلمان غړو ته پر ایران د زیاتېدونکي اقتصادي فشار له امله د ایراني ریال د نرخ د لویدو د اقتصادي کمزوري او له دې سره د تړلو ستونزو په اړه معلومات ورکړي. پر ګران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله د اگست په 1 نیټه پیل شوه. په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بندیزونو د انفاس د فرمان تر ورکولو وروسته پر ټویټر ولیکل، هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نسي کولی. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی منصور فرهنګ له نیویارک ازادي راډیو ته وایي
نفوذ ایران در منطقه
د امریکا د بندیزونو د برحاله کېدو هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران نفوذ مهار سي، له سوریې د ایران پوځ ووځي، له حزب الله سره د ایران پوځي او راکټي مرستې بندې شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان کال په مې میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو لاتمي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه وځي. د دې امله د امریکا د هغو اقتصادي بندیزونو برحاله کېدو ته لاره پرانیستل شوه چې ایران د موافقې پر اساس ورڅخه وتلی و. د ایران د تیلو صادراتو پر سکتور او مرکزي بانک به د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا بندیزونه ولګیږي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویانډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په واستولي بیان کې وویل چې دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پېښه کې ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو په بشپړه کړې ده. دا پیښه د لوګر په ازره ولسوالۍ کې شوې وه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه کوي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په هرات کې امنیتي ځواکونو غوټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروین او کریستل د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا یو لوړ پوړی قوماندان وایي چې په هرمز اتنګي کې د اونۍ په پیل کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته یو پیغام و. د امریکا د متحدو ایالتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ران پاول د ولسمشر ډونالډ ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. او په بیلاروس کې بیا هم یو شمېر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد له دولتي خبري اژانس بلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوی دی.
دا ژوند رنگونه درناوریدن کو همدا شی بعد شریخ پلورنزی د یو دکان مخ ته ولاړ ما دلته یو کس ته چې د کارتونی جامې اغوستې دي د خلکو سره روغبړ کوي، خلکو سره عکسونه اخلي، ماشومان هم ور سره ولاړی، خلک خندي او ساتي تیروي.
سلام علیکم.
نوم درته وایم.
نوم بابا بابا ده.
د کالج ته اغوستې ک په دې اړه معلومات راکې چې د څه شکل دي.
دا ساتریان کلی دی بیا څوک عکسونه در اخلي د څه خبره ده؟
یعنی لزانه کارتون جوړ کړی دی.
وا وا کارتون می جوړ کړی دی.
خلک عکسونه در سره اخلي.
وا وا یا ورځ کې په حسابومه کې 15 تا عکسونه در اخلي. مثلا
دومره عکسونه خصوص د فلم نه لوبغاړ سره نه اخلي نو
ها د فلم وا اندسي دی وا اندسي پیژنه ما پیژندل ام سي د کابل کې کاش افغانیم دسه پیژندل نسوی.
ها یعنی ته لولسمه شرنه ډیر محبوبیت لري.
وا وا ډیر خلک راځي دسه ما سره پذیرایی کوي بیا عکسونه راخلي دسه
د خلکو سره چې سات تیرې څور ته وای څه کوي
څه شي نه ورته وای بیا خلک دسه خلک دی ک دلته احترام کوي وای بابا څنګه وای مخیمه دسه خلک ته یې کده کمزه کوي بیا
وا کنځاولې کوي
کنځا کوي همداسې خلک دي لیوانۍ سړی دي.
تا ته به 2000 روپۍ په میاشت کې درکوي؟
ما ته 8000 په میاشت کې.
خوشحاله یې له خپل کاره دی؟
ولې خوشحاله نه یم. خلک ماشومان راځي خزه راځي د اتدسې ما ته احترام کوي بیا وایي بابا څنګه وایم خیمه پسه نوای خیمه.
اصلي نوم دې څه ده راته وایې؟
اصلي نوم مې سپاتولا شاروخي ده.
ها شاروخي او د کوم ځای ته؟
زه د میدان وردګ یم.
او تعلیم دې څومره کړی دی؟
تعلیم مې نه ده کړی ده.
څنګه دې اوس د ژوند ښه ده؟ مثال لږه ته زر چې دلته ما شخلې خوشاله یې ژوند ته روان ده کنه؟
وا خوشاله ولې خوشاله نه ما حلال روزي ده پیدا کېما.
ډېر مننه خوشاله اوسه.
څنګه په خدمت یو خیر اوسه.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافي او وازي اوریدلی شي. د غراز ازادي رادیو خبرونه د